تال
پیغامونه خبرې اترې سیمیز دودونه او سندرې
سلامونه سلامونه غرمه مو په خیر هیله ده چې تاسو ټول قدر منوریدونکو جوړ او روغ صحت مند خوشاله او سي زوړنګم او تاسو لازادي رادیو څخه د تال او تال خبرونه او ریننن خبرونه کې وستاس واړی کې په ژوندۍ مړن لرو کومې سندره چې تاسو غواړی مخته فرمایش راکړي کوم سره په آرشیف کې حتمان به درته خبرې کو او کوم سره آرشیف کې نوي په بدل کې به یو بل په زړه پوری سندره حتمان تاسو ته دالای سی هغه اوریدونکو چې غواړي مو سره په ژوندۍ بڼه اړیکې ونیسي کولای سي چې په 00 400 221 شپږ 21 شميري اړیکې ونیسي مو سره خبرې وکړي د خپل سیمه حال احوال راته وایسته یو ترڅنګ اداره توستي چې نن مو غرمه ته صفخه کړې دي له هغه اوریدونکو څخه غواړم چې غواړي مو ته د نور خبرونو لپاره پیغامونه راوستوي کولای سي 00 400 221 121 شمیرې د تال او تال خبرونې ته پیغامونه راوستوي موږ به ستاسو هر یو پیغام په راتلونکو خبرونو کې حتمن خبرو او د تاسو پیغامونو ته هم موږ په تمه یو قدرمنو اوریدونکو تاسو ډیر نه ځنډوم تاسو کولای سئ چې موږ سره په ژوندۍ بڼه نن اړیکه ونیسئ زه تاسو اړیکو ته په تمه یم خو لاړ بسو دی ویکلی سندرې په لور باندې چې نازیه اقبال او شاه سرور په ګډه دا سندره ویل ده ښکلی سندرې د ترڅنګ خمسته ده سندره وروسته له سندرې بیرته خبرونې ته راګرځو ستاسو اړیکې بلرو
تاج دی پسر کاڑے نمبر پپو لکی توڑے کہو سن تاج دی پسر کاڑے نمبر پپو لکی توڑے پتا باندھ وری گی رحمت نا دالا ماشاءاللہ جنئی مشدا نظر ماشاءاللہ جنئی مشدا نظر
استاد منی می پز پڑلی دی اے اش استاد منی می پز پڑلی دی دل ونی سرال ما ز پڑلی دی او دل ونی سرال ما ز پڑلی دی
نظر ہے ماشاء اللہ جنئی مشدا نظر
ہے
آسانا نظر وی ماشاء اللہ جنہیں مشتا نظر
د تال او ټال ډېره قدر منوریدونکو د شاه سرور او نازی اقبال په غږ مو سندره واوریدله. هیله ده چې سندره مو خوښه سوي وي. راځو لومړی اوریدونکي ته چې څوک دې له کومه ځای څخه یې موږ سره اړیکه نیولې ده. سلامونه غرمه مو په خیر. مننه زه ښه یم، ته څنګه یې؟ جوړې ورځ دې په خیر پیل کړې ده. څوک له کومه ځای دې اړیکه نیولې؟ فکر کوم اړیکه یې پریس والا اړیکه پریسه وي ده. هغه قدرمنو اوریدونکو چې موږ سره اړیکه نیسي، نو له تاسو ټولو قدرمنو څخه هیله لرم چې کله موږ سره اړیکه نیسي ښه ځایونه ځان ته اختیار کړئ، تر دې چې د تاسو اړیکه هم پرې نیسي او د تاسو غږ هم موږ په سمه توګه باندې وکولای شو واورو او اوریدونکي هم د تاسو په خبرو باندې پوه سي. یوه بل اړیکه راخلو. سلامونه غرمه مو په خیر. د ما غږ تاسو اورئ؟ فکر کوم غږ مې نه ورځي. نو قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې په 00 420 221 شپږ ویشت 01 شمېرې سره اړیکه ونیسئ. کله چې اړیکه نیسئ ښه ځایونه ځان ته اختیار کړئ، تر دې چې د تاسو غږونه مو وکولی سو په سمه توګه باندې واورو. او هغه اوریدونکي چې غواړي موږ ته د تال او ټال خپرونې ته پیغامونه راواستوي، تر څو چې وکولی سو په نورو خپرونو کې یې خپاره کړو، په 00 420 221 شمېرې شمېرې باندې پیغام راواستوي. حتما به په نورو خپرونو کې د تاسو پیغامونه خپرو. یوه بل اړیکه هم سته. سلامونه غرمه مو په خیر.
علیکم السلام وړانګې خورې، څنګه مې په تب د ایمان وخلي؟ وجودا څنګه مې په تپ د ایمان ووخلې، د محبت هزار وخلې، قرآن ووخلې. د جماعت شاته کور جوړیږي، د جماعت په چندا، د جماعت شاته کور جوړیږي، د جماعت په چندا، بل خوا پټی کې پردې پولې دهقان ووخلې. او د لمدو زلپ خوشبوئی د شخوره په خار کې، د لمدو زلپ خوشبوئی د شخوره په خار کې، جنې باران نه پټې دلې باران وخلې. او لخاورو جوړه به سدواله خوړلې، لخاورو جوړه به سدواله خاورو خوړلې، سزمو کښې وخلې، د محبت ازار وخلې، قرآن وخلې، د محبت ازار وخلې، قرآن وخلې. سلامونه وړانګې خورې تا ته او د تال او پال خپرونې ټولو خوږو ته. هیله ده چې روغ او جوړ به وي. وخت مو هم په خیر.
وعلیکم السلام، غرمه دې په خیر. شکر د الحمدلله موږ جوړ روغ یو. ته څنګه یې؟ ښه یې؟ کور خیرت دی؟ غریب مین دې په قرآن وویل، هغه به له مینتوب او له مینې بیخي بېزاره سي.
څنګه کر؟ بس دغه د ژوند کیسې دي وړانګې خورې. څنګه ته؟ صحتونه څنګه دي؟ خپرونه مو په خیر پیل کړې ده له ډېرې مودې وروسته، غټه غیر حاضري وروسته بیا هم ستړي مشي.
ډېره زیاته مننه. غټه غیر حاضري خو نه وه، یوه جمعه غیر حاضري وه، نو دومره غټه نه راځي.
مونږ ته یوه ورځ، یو ساعت، یو کال نه هم زیات دی. تاسو خو څه نه ښکاري چې زمونږ څومره مینه دغې خپر بل
خصوص کوشش کوم چې هیڅکله خپرونه کې غیر حاضر نه سم. سیده
بس دا که ومنه موږ سره نو اوریدونکو ته او د خپرونې د لا رنګینۍ لپاره به تاسو ډېر غټ کار وکړئ. اوریدونکو لپاره د اوریدونکو د خوشحالۍ لپاره به ډېر یو غټ کار زه چې راځم ګوره له غوښتنو سره راځم هغه په دې خاطر چې تر څو د ازادي راډیو خپرونې لا رنګینې شي او ډېر اوریدونکي پیدا کړي نو په دې خاطر باندې دغه د ژوندۍ خپرونو ورځې که کومه یوه بله مور سره زیاته شي دغه سبتي خپرونه ډېره داسې خیر خم راځي او خم نه راځي خو که دغه ژوندۍ خپرونې ته چانس بلم ورکول شي ښه به یي. مثال په هفته کې یا دوه ورځې درې ورځې خو باید اوسې خو ډېر خو ښه راشي ډېره به د خپرونه رنګینې شي.
ډېر نظر دی خدا په ځای دا نیک نظر دی. انشاءالله موږ به همکارانو سره خبرې پرې وکړو امکانات وه حتمن به په هفته کې دوه درې ورځې همدغه لایف خپرونې تاسو ته موږ چمتو کړو ځکه د ازادي راډیو ټول کارکوونکي د همدې تاسو اورېدونکو لپاره شپه ورځ کار کوي زحمت باسي. نو زه به کوشش وکړم چې دا خپرونې لایف بڼه باندې لا ډېرې کړو او سبتي هم په دې خاطر وي چې د اورېدونکو پیغامونه ډېر زیات راځي نو موږ نسو کولای چې اورېدونکو پیغامونه موږ خپاره نه کړو. حتماً ولې نه کوشش به پرې وکړو. تاسو وایسته چې کومه سندره نن غواړئ واورئ؟
ډېره مننه کوم موږ ټول اوریدونکي او بالخصوص زمونږ هغه همیشني اوریدونکي چې ټول عمر ټول ژوند د ازادي راډیو سره وصل دا هغه ټول تاسو نه منندوی یو چې زمونږ غوښتنو ته مو لبیک ویلې دا او په دې معنا باندې که چیرته یو بل غوښتنه دا ده چې سبتي خپرونې خو زمونږ غوښتنو ته مو لبیک ویلې دا او لیږئ بیرته موږ ته او یقین وکړه چې ډېر زیات خوشحالېږو موږ د دې په انتظار کې چې موږ بیرته خپرونه واورو او دغه تاسو نه کور ودان او که دغه د ژوندۍ خپرونې هغه کوم هغه سېده کنه داسې تاسو بیرته ولیږئ خو نه مدې لیږلې هغه سبتي لیږئ د ژوندۍ
ازادي رادیو او ری قدر من اوریدونکو د تخنیکی ستونزې له کبله موږ ونه شو کولای چې د دازما حق دی اونیز خبرونه چې په رون په ژوندۍ باندې تللی و او نن په تکراری باندې خبرې کړو درته د خبرونه اوس خبرېدو ته چمتو ده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق دی تشرغ لست زملالی بشریم د خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړی د اکتوبر 15مه د کلیوالو شوزو د نړیوالي ورځې په توګه منځل کیږي. په داسې حال کې چې د افغانستان ډیری کلیوالي شوزي د دې ورځې په اړه هیڅ معلومات نه لري په هیواد کې ډیری تحولات او په ځانګړې توګه طبي آفات او بشري بحرانونه شوزي او کوچنیان تر بل هر چا اغیزمنوي. د سره سلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې ویلي چې ښځې او کوچنیان په غیر متناسب ډول له بشري ناورینه اغیزمنېږي چې له امله یې په افغانستان کې شاوخوا 3.2 میلیونه کوچنیان او 340,000 امیدوار او شیدې ورکوونکي میندې له متوسطې او شدیدې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د لسیزو جګړو طبیعي پیښو لکه زلزلې، سیلابونو او وچکالۍ او د بشري خوندیتوب نشتوالي تر څنګ نور کوم عوامل دي چې له کبله یې ښځې اغیزمنې وي. د دا ډول بشري بحرانونو پر مهال د ښځو حق څه دی چې باید حکومتونه او غیر دولتي ادارې یې پر ځای کړي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره د ښځو د حقونو فعالانې اغلی اوژې امیل او اغلی قمر نیازی میلمنې دي. تر دې مخکې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو اوریدونکو په سر کې به یو راپور واورو او بیا به له دوی سره خبرې وکړو.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په داسې حال کې چې د افغانستان ډیری کلیوالې ښځې د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهیږي. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د حاجیانو د کلي اوسیدونکې 33 کلنه هیله وایي چې له خپل خاوند او دو ماشومانو سره په یوه کوچني خټین کور کې ژوند کوي چې نیمه برخه یې د سیلابونو له امله ویجاړه شوې ده. هیله وایي د هغې یوازینۍ هیله دا ده چې د خیاطۍ او د جامو مینځلو ماشین ولري.
سپور کار کے بھی ناری نہ تپٹی تا ڈوڈے چھے اوبر چلی گا سکور کی کار کا ہندا جون دے نو او دیکھا کھلا خو بس ہر چھ تیار دی کالی ماشین کی منجی ڈوڈے پنام بھائی پخے پخلے پگیس کے مو خاصی نہ کم خور بلو پخلے پن غری کی کو ڈوڑے پتنور پخو علی پلاس منجو خمن کالے گندلو ماشین تارتے لرو چو غڑ چھ خیاتی او کو غن لرو کالے منزلو ماشین نہ لرو چھ کالی پیو منجو
درس کلنه ګلمینا چې په همدې کلی کې اوسېږي هم ورته کیسه کوي. ګلمینا وایي میړه یې مر شوی او له خپلو دریو ماشومانو سره په ډېرو کمو امکاناتو ژوند تېروي. هغه غواړي چې خپلې لونې ښوونځي ته ولېږي څو په راتلونکي کې په ښار کې ژوند وکړي، نه د مور په څېر له اسانتیاو پرته په یوه کوچني کلي کې. نوموړی ازادۍ راډیو ته وویل
بچن
کلیواله میرمنې وایي له سیاسي بدلون سره د دوی د ژوند ستونزې څو چنده ډېرې شوي او اوس نه حکومت او نه هم ملي او نړیوال بنسټونه ورته پام کوي. مرزیه د غور ولایت یواله هغو کلیوالو میرمنو څخه ده چې د خپل ژوند ډېره برخه یې په جګړو کې تېره کړې او د څاروي په پاللو ژوند تېروي. د مرزیه په وینا د پرله پسې وچکالۍ او د واښو د نشتوالي له امله یې غواګانې مړې شوې. مرزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په اړه هیڅ معلومات نه لري.
موک یو غوالرو شودی ورکوی کچ جوړوم او خرڅوم یې پاولس ولیو کې موجونه په همدې ډول روان دی. زه هم یو بیم لاسنوب خې می درد کوي سترګې می خوګيږي وکس کور لرم ژوند می د څاروي و په پاللو تیریږي. زه د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهیږم. کله چې شل کلنه وم د روسیې جګړه روانه وه ټول ژوند می په جګړه کې تیر شو. بمباری کولا ټول هر چیرته پټیدل. موږ خار نه دی لیدلی او نه موږ چا خار ته بیولی یو.
زهره هم د غور په ولری پراته کلی کې ژوند کوي او د چرګانو د پاللو لاره د خپل ماشومانو د خوراک او جامو پیسې تر لاسه کوي. هغه غواړي د چرګانو یو کوچنی فارم ولري.
زه پینزلس یا اشپارلس چرګی لرم. هغه یې خرڅوم او ماشومانو ته پرې کالی اخلم، خواړی او وریجې اخلم. فارمو هیڅ نه دی لیدلی، پر هیڅ لاره بلده نه یم. ښه ورځ نه لرم، کله مړه یم کله ګوږی. ژوند پر همدې سختیو تېرېږي.
د ښځو د حقونو فعاله سریا محمدي وایي چې د انټرنیټ او اړیکو د نشتوالي له امله کلیوالې میرمنې له دې ورځې ناخبره دي او تر اوسه هیڅ کومې ادارې هم د دوی لپاره دا ورځ نه ده لمانځلې.
زنان روستانه شین که اکثریت اونا کار مالداری، کار خیاطی، سوزن.
کلیوالی خزه چه دیره پا مالداری و خیاطی بوختی دیده خر خزوغونی ده آقوی کار هم خنه دی روان. هغه مواد چه آقوی تولیدوی پا بازار که نخرسیگی او ده کلیوالو خزو ده ورزی با پاپ هم آقوی هیت معلومات نلری. بده رو کلیو ده آری کو ساتلو لپار آسانتیاوی نشتا و مجازی نری تلاس رسی نلری او ده ورز هم هیت ندل منظر شوی.
وسایل ارتباطی وجود نداره و زنان روستایی هم به فضای مجازی اونا دسترسی ندارن. تجدیل هم از این روز نشده.
خود ملګرو ملتونو سازمان د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي چې د جنسیتي برابرۍ ترلاسه کول او د ښځو ځواکمنول نه یوازې دا چې سم کار دی، بلکې د سختې بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې په برخه کې هم مهم ټکی دی. د اعلامیې له مخې ښځې د غیر رسمي کار په توګه په کروندو کې د کار لویه برخه جوړوي او په کلیوالو سیمو کې په کورنیو کې پرته له معاشه د کارونو ډیری برخه ترسره کوي. د ملګرو ملتونو په وینا دا ښځې د کرنې په تولید، د خوړو او تغذیې خوندیتوب، د ځمکې او طبیعي زیرمو د مدیریت او د اقلیم د انعطاف په برخه کې د پام وړ ونډه لري.
د اکتوبر 15مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 2001 کال د ډسمبر په 13مه نیټه د کلیوالو میرمنو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه او د لومړي ځل لپاره په 2008 کې ولمانځل شوه.
د دې ورځې د لمانځلو موخه د کرنې او کلیوالي پراختیا په پیاوړتیا د خوړو د خوندیتوب په ښه کولو او د کلیو د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې د کلیوالو ښځو د مهم رول او ونډې پیژندل دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو اونیز خبرونه دا زما حق دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. لکه تاسو چې په راپور کې واوریدل د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل سوه، خو افغان ښځې ډیری په دې ورځ نه دي خبرې چې دا د دوی لپاره ده او د دوی په خاطر باندې لمانځل کیږي. په افغانستان کې د ستر سلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د دې پر همدې موقع باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلی دی چې ښځې او ماشومان په غیر متناسب ډول له بشري ناورینه اغېزمنې کیږي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې څه لاملونه دي چې دا ډول اغېزمنتیا د ښځو او کوچنیانو ډېره په برخه کیږي، په داسې حال کې چې ټول افغانان زیانمنونکي دي، او دا چې په دا ډول بحرانونو کې د ښځو څه حق دی چې باید حکومتونه او نورې غیر دولتي ادارې پر ځای کړي. زموږ سره پر دې موضوع د خبرو لپاره اغلی اوجی امیل او اغلی قمر نیازی میلمنی دی. دوی لمر سره د تلیفون لاله وصل سوی دی. تاسو دواړو ته شراغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایسته چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړي. اوله پښتنه به نیازی سیف تاسو خو کرم تاسو په نظر کله چې د کلیوالو شذو نړیوال اورد راغله په افغانستان کې شذو لکه تاسو چې په راپور کې واردل ګڼو یو ویل چې دوی په دې نه دي خبرې چې د دوی لپاره یو ورځ ده او دغه په دې ورځ باندې دوی ستونزو ته نړیوال پام را اړوي د خلکو. ستاسو په نظر دغه څه ډول یو وضعیت دی په افغانستان کې چې ښځې کلیوالې ښځې په دې باندې هیڅ خبرې نه دي چې د دوی په نوم باندې یوه ورځ لمانځل کیږي؟
لومړی سر کې سلامونه تاسو ته او ستاسو د راډیو د لارې څخه ټول افغان میرمنو ته سلامونه، نیکی هیلې او د دغه کلیوالي ورځ مبارکي وړاندې کوم. دقیقا افغان میرمنې کله چې خپل په حق او حقوق باندې خبر نه دي، نو څنګه کېدای شي چې هغوی په داسې نړیوال مسایلو باندې خبرې چې موږ نړۍ په سطح هم کوم ورځ لرو، کوم حق لرو چې زموږ ورځ ولمانځل سي یا موږ ته پاملرنه وسي یا 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 ژوند ته یو کرکتنه وسي یا موږ حتی د ژوند حق لرو هم کې نه لرو، په هیڅ هغوی نه دي خبر. دا یو ښکاره حقیقت دی چې د دې څخه موږ سترګې نه سو پټولی چې افغان میرمنې په لرې پرتو سیمو کې په کلیوالي ژوند کې چې کوم د ژوند سهولتونه هلته نشته، هلته د ژوند امکانات نشته، هلته د ژوند هغه اولیه حقونه هغوی ته نه رسېږي چې هغه د صحت حق دی، هغه د خوړو حق دی، یعنی معیاري خوراک یا متوازن خواړه، یا فرض مثال هغوی ته د په وخت ډاکټر ته لاسرسی نشته چې هغوی د هغوی علاج وسي، هغوی چې کله مریضان وي په تمه کیږي چې ته ودرېږه جوړ به سي، هغه ضرورتونه لکه لباس، چپلکې، بوټونه هغوی ته نه اخیستل کیږي چې ساتشیخ وایي نه زړېږي بوټونه او چپلکې خو بیا زړېږي. نو داسې حالات کې چې هغوی ژوند کوي، داسې محرومیتونه چې هغوی لري، هغوی په دې دغسې داسې نړیوالې ورځ څه آګاهي ترلاسه کړي او څنګه به خبر وي چې هغوی ته داسې ورځ هم د هغوی په نامه باندې مسما ده په نړیواله کچه باندې، یا هغوی ته داسې ورځ لمانځل کیږي. د دې حقو څخه خو بالکل هغوی بې خبره دي.
مننه آغلی نیازی. آغلی امیل، ستاس ته خبر زه پوښتنه وکم، تاسو چې کله کلیوالو سیمو ته ځئ هلته له ښځو سره خبرې کوئ، تاسو فکر کوئ چې دوی په دې باندې پوه دي، خبرې دي چې د دوی دپاره یوه ورځ ده چې هغه ورځ په نړیواله کچه باندې منځل کیږي چې د دوی ستونزو ته د خلکو پام را وړول سي او هغو ستونزو ته حل لارې ولټول سي؟
لنکوم لمړی تاسو سلامونه درنې خور کمرجان نیازی ته اوریدونکو ته. ولا کله کلیوال سمو ته زوم خو روزمرم کله فارمونه زمونږ د اماسری او دغه کارو باندې بوخت یو. پرښتیا درته وایم، هغوی نه اوس راډیو ته دی ورنیسي، نه دغه امکانات لري. دوی د یو مړې ډوډۍ پسې سرګردان لالهان د اوس د حالت راغلی. دغه دوه کلو د کم زیات د دوه کلو نه دی چې دغه حالت جاري دی، خو دوی بیخي دې حالت ته رسېدلی دي چې هغه راډیو چې کله نا کله په کلیوالو سیمو کې یو لوی خوشبختي ده چې هغوی اوري. پخوا خو یو څه سندرې هم پکې و، د سستی دلو د چېورې اوري، اوس خو صرف خبر دپاره کوي، کاروي ډېر کم تعداد. اما واقعا هغوی خبر نه دي د دې ورځې نه، هغوی نه پوهېږي چې زمونږ په نامه سرال دی چې په 2008 کال کې دغه د کلیوالو ښځو په نامه یو ورځ وټاکل شوه او هلته ثبت شو په ملل متحد کې د نړیوال او د نورو خلکو پام را وګرځوي چې واقعا دونه د دوی ستونزې زیاتې دي چې حتی له وتلې په دې عصر کې هغه ابتدایي وسایل نه لري چې د دوی په هغه ژوند کې یو څه ترې استفاده وکړي. مثلا ډوډۍ هماغه پخوا په شان دي په تناره کې او یا په هغه نغري کې دي اور بلوي، هماغه چې اکا ګوګل نه یې په ډېر مشکل سره اور لګیت پیدا کړي او په سره کمې په هغه دود کې کښېني او هغه لوښي تور هغه هماغه ابتدایي وسایلو نه دي کار اخلي، د کالي مینځلو دپاره او د نورو دپاره لږ لږ سهولتونه چې په ښارونو کې اوس شکر شته دي میرمنې ترې استفاده کوي. پر باور اوس هغوی دومره ارمانې کوي لوی انقلاب به چې هغه دا ماشین وګوري. اوس خو بیا ښه دی که برق نه شته، د اقل سولر شته، بعضې شیان شته دي چې هغه نه دوی کولی شي چې دغه وسایلو نه هم دوی استفاده وکړي. اما هغوی تر اوسه پورې نه دي لیدلي، په سترګو یې نه دي لیدلي. او دا چې د ښځې د وی د ښار ښځې څومره خوشبختې دي چې دوی کالي په خپله نه مینځي، ماشینې مینځي، مثلا ډوډۍ دوی په دشت پخوي او دا و هغه و، لکه اوته دوی لري موږ تا نه لرو. نو خبره په دې کې ده چې ډېر شیان دي چې نن عصر خلکو ټول ترېنه استفاده وکړو، داسې کلیوالې سیمې دي چې دا په سترګو یې نه دي لیدلې، صرف یې اورېدلې او متعجب ښکاري چې ای کاش موږ هم دا شیان درلودلې. نو هغوی څومره په عمدي شکل کلیوالې میرمنې د هر څه نه دوی په داسې انزوا کې ساتل شوي دي. زه فکر کوم نه ښودل شو چې هغوی هم لږ تر لږه په ددې په ژوند کې سهولتونه راشي، همدا حکومتونه او د همدا کسان چې په ښه وختونو کې که لږ موږ درلوده د اقل توجه یې ونه کړه چې د دوی په ژوندانه کې هم بدلونونه راشي، دوی دپاره د کار زمینه مساعد شي. دوی فکر وکړه چرګان دي هغه کوي، هغه په څومره زحمت حتی خپله یې نه کاري ودل چې یو څو روپۍ شي، هغه ډېر ارزانه مارکیټ خو نشته په هماغه چا باندې چې نی لري په څه رقم یې خرڅوي، هغه نه به څه بوت شي، هغه نه به څه پیدا شي. ډېر سخت تړاوونو سره هغوی مخ دي. واقعا د سړي زړه سوځي چې په دې عصر کې دا څومره به ارمان ولري. اته چې زه کله زم فارم ته دغه کوچیانو ته چې کښېنم، خدای د دوی به د دوی د حمام په څه شکل وي، د دوی دغه دوی چې ویده کېږي څومره سخته ده، یو چټۍ د هغه کې سروین په هغه ځای کېږي، دا خواړه یې دا د آفرین چې دوی مریضان کېږي، نه څومره سخته ده، نه اوبه شته د صفایي دپاره، نه صابون دوی کاري، دا څومره سخته ده. بېخي سړی حیران بد شي په فکرونو کې لاړ شي چې اوس هم په دې اصل کې یو زیات تعداد میرمنې په کلیوالو لرې پرتو سیمو کې په داسې حالتونو کې په داسې محرومیتونو کې دوی ژوند کوي او په دومره د هر څه نه محروم دي، د هر څه نه بې برخې دي چې بالکل سړی تصور یې کولی نه شي کله سړی جګرخون شي. زه نه وایم چې مونږ د خارج په څېر به ډېره امکانات ولرو، خو بیا هم په هغه حالت کې نه یو چې زه هغوی ګورم وایم آفرین او دوی که مریضان کېږي بېچاره ګان صبر کوي چې خپله به ښه شو. نو فکر وکړي چې هغه نه معاینه کېږي، نه ډاکټر ته لاسرسی لري، نه صحي خدمات ورته حکومتونه کړي دي یا ته راوړي دي، دومره هغوی درد په ځان باندې زغمي، هغوی هر حالت په ځان باندې تېروي چې ګوره چې په خپله سره ښه شو، په خپله سره صحت یاب شو، وخت به تېر شي، دا درد به تېر کړو. نو واقعا سړی ځورېږي، ځورونکي دی دا حالت. څه چې دا دوی پوه شي چې داسې ورځ زمونږ په نوم دی، که په نوم دی پوشی اده کل چه سکلی دی چه سویلی دی چه باید سوشی اح بیا کل اقا یو کچنه در دی هم دواشه وی نده اوی تا چاو تا یعنی دا حکومتی نه پا دی فکر نده کرده چی او راست دی فکر او که دا تمره دا دا صحت ندی محروم دا دا خوارونه دا خوارزواکی دی چی بیا بسوم پا دی بدبختی که پا دی غریبی که تاثری خوالی و سرا و مسخ و بیکاری و سرا و سکاری سارگان در خلال کم کرونده نام سشه تلافتی گینا در توم رسخت حالت دیده او در دیده اقا طول فشار اقا طول روحی و روانی حالت در میرمن اگه چی پدوانی بیشه تر طول زیاد در بوج رازی نستر در اقا ماشم چی پا گیره که اغه خوڅوان چې دنیا ته راځي په سره کما خوڅم اغه خوړو ته چې د بارداري په وخت کې دی استفاده باید وسیا د زایمان په وخت کې باید دی دا تاسو ته لاسیا دی اکل اغه ورته مې سره نه دا اغه ورته هیڅ برابر نه دی اغه ورته هیڅ په برخه نه دی اغه دغه ارمان خو دې هیڅونه چې موږ څه کلیوال سیمې ولیدل چې سره کم سپریږي او هغه ماشومان چې وازه کې د تویتر دی سر مواجی دی ایت توک نشته هیچ زین نشته که دی لاشی او توکی با ما غرکم لماینده دی تلفتی دی مورد دی زیگون با وقتی لماینده دی ماشوم لماینده دی بس وی دی اللہ دستی مقرر کرینو در خودی رسخته در هیچ چاکارو نکده رسی موتا سره دی اندازه خفکی دی پا دی حالت
مننه اغلی امیل. اغلی نیازی تاسو د اغلی امیل د خبرو په جریان کې واوریدل چې دوی د یو شمیر محرومیتونو خبره وکړه چې افغان ښځې ورسره مخامخ دي. په راپور کې تاسو واوریدل چې یوې کلیوالې افغان ښځې وویل چې د ژوند تر ټولو غټه هیله یې دا ده چې باید چې دا د کالو پریمینځلو ماشین ولري. ستاسو په نظر دغه څومره د محرومیت یو اصلی تصویر دی څومره د افغان ښځې هغه مظلومیت دی چې نړۍ ته هم نه معلومیږي یا شایي خپلو هیوادوالو ته یې هم درک نسته چې ښځې په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي؟
دقیقا که داسې محرومیتونو ته ولاړ سو او د دوی داسې تقاضاو ته پاملرنه وکړو نو موږ دې ته ځیر کیږو چې واقعا زموږ افغان میرمنې قهرمانې دي او د دومره ماشومانو سره چې هغوی ماشومان روزي هغوی د ژوند ټول هغه مشکلاتونو سره مخ دي. د یو نارینه کار هم کوي، د یو ښځینه کار هم په کور کې اجرا کوي، د یو مور وظیفه هم اجرا کوي، د یو ورور وظیفه هم اجرا کوي خپل د خاوند تر څنګ. زمن کې هغه ته هیڅ سهولت د ژوند ورته مهیا نه ده او نړۍ نن څونه پرمختګ کړی ده چې لوښي هم په ماشینو کې پریول کیږي، کالی هم په ماشینو کې پریول کیږي، اوتو هم په ډېر اسانۍ باندې کیږي، په ډېر فقط په یو هوا باندې لباسونه اوتو کیږي او پاکیږي او صفا کیږي، داغګیري کیږي. او افغاني میرمنې ناستې د رود په غاړه کې یا د دوالې په غاړه کې یا په کور کې لګنو تشتې ځان ته ایښې ده او ورباندې دغه واچوه وای ټکس واچوه او د صابون باندې وموږه او پوډر باندې وموږه لاسونه یې شوړېدلي شوړېدلي دي. خپل اولاد ته هغوی د ماشومانو دپاره د پمپر امکانات نه لري، هغه ټوکران دي چې دوی پرې وي. یوه ښځه چې ماشوم یې پیدا کیږي هغه زموږ په افغاني کلیوالي اصطلاح باندې لنګه ښځه یې، هغه ناست یې خپل د ماشوم ورنیان پرې وي. یعنی دا ټول هغه محرومیتونه دي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي د ژوند په بېلابېلو برخو کې ورسره مخ دي او ډېر هغوی د هغوی دغه ژوند ډېر د افسوس ژوند دی. دا چې موږ د نړۍ څخه توقع لرو چې نړۍ ولې د هغوی په دغه نه امکاناتو باندې خبر نه دي، زموږ خپل په هیواد کې زموږ خپل په ښارونو کې لا خلک د هغوی څخه آګاهي نه لري، زموږ خپل په نظامونو کې دغه آګاهي نشته. که په نظام کې دغه آګاهي وي نو باید سواد یا پوهه هم کور په کور ښځو ته ورسیږي، سهولتونه هم کور په کور تر ماشومانو تر ښځو پورې ورسیږي، تر څو چې دغه ښځه په ښه صحت ولري، سالم وجود او دا یو ښه تغذیه سي، ښه د ژوند ښه سہولتونو څخه برخمن وي، نو دا یو ښه اولاد هم ټولنې ته وړاندې کولای سي. جوته ده چې دا یو ښه اولاد، یو سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کولای سي، او هغه سالم اولاد کولای سي چې ټولنې ته پرمختګ ورکړي، ځکه چې هغه بیا زکاوت د لحاظ څخه هم قوي، د جسم د لحاظ څخه هم قوي، نو هغه کولای سي چې یو مکمل کامل او قوي انسان اوسيږي. یو مکمل قوي انسان د ټولنې په پرمختګ کې ستر رول لوبولای سي. خو متاسفانه چې موږ مندې د خپل هم پاغه مشکلاتو باندې اخته دي، چې د ژوند سہولتونه ورته نسته، اته د جوړ نه جوړ د پاره د پر وخت دوا ورته نه اخیستل کیږي، بیا شیر په شیر ماشومان هم پیدا کوي، نو د خپل هم کمزوري، اعصاب هم کمزوري، روح هم تر فشار لاندې، فزیکلی تر فشار لاندې، چې دونه شګې د خاوند یا د خواشه یا د قصر یا د اندور تر غښ لاندې راغی، هم سپکی سپوري ورته کیږي، پلارونی کوي یا دیږي، هم شزنه هم مور نه ماشومان مې غلطي وکړه په هغه باندې اخو دپسي. دا ټول هغه خوشونتونه دي چې دغه شزه هم فزیکلی تر فشار لاندې راوړي او هم روحاني تر فشار لاندې راوړي. دغه روحي او رواني فشارونه دي چې د سبب ګرځي چې نن سبا د افغانستان ځوانان هغه ورتیا چې څوک له مخکې د افغانستان ځوانان درلود وسه نه لري، هغه استعدادونه چې په خوا په افغانانو کې وو، دغه څلور لسیز مخ چې افغانان د نړۍ په ساته باندې هغه استعدادونه درلودل، هغه لیاقت درلودل چې د جرمني او چکسلواکیا د افغانستان د پانتون څخه فوق العاده شاګردان استول کېدل، مسلین استول کېدل خارج ته، ځکه چې هغه شو ورتیاوي درلودل، شي استعدادونه درلودل، ځکه چې مېن دي هغه وخت آرامي وي، مېن دي که سہولت د ژوند ورته کم خو روحاً او فزیکلاً آرام وو، د سينو چې هغه نه آرام وو. اوس په دغه څو لسیزه جګړو کې هم د جګړې فشار، هم د غمونو فشارونه، یو هر کور کې چې ولار سي یو دوه خواتمن کندي ستا پکښ کې، یو دوه درې خواتمن پر کور کې یتیمان ستا. دا یو زورتیا، د دې زورتیا تر څنګ د جنگ تشویشونه چې هله راکټ راغی، هله بم راغی، هله چې ځان مرګي وسو، هله چې ماین وو، هله چې پلان کې د کور په مخ کې وشتل، هله چې پلان کې په سړک کې وشتل سو، دا تشویشونه هغه سربیره د دې ټولو تشویشونو چې خدای قربان سم الله باران راغی، طوفان راغی، بادونه راغله، سیلابونه راغله، زلزله راغله، دا آفتونه دغه سره دا ټول هغه عوامل دي چې یو افغان مېرمنه تحملی جوړ باندې، یو افغان مېرمنه په ځان دغه ټول بوج خپل په وجود باندې تیروي، او بل اخره دغه مېرمنه نسی کولای چې یو ښه ماشوم دنیا ته راوړي، نسی کولای چې یو صحیح سالم ماشوم ټولنې ته ور وړاندې کړي، نسی کولای چې ښه مور ثابت شي، ځکه چې هغه خپل دغه کوم څه چې ضرورت لري، کوم قوت او طاقت چې ضرورت لري، هغه د دې په لاس کې نسته، وخت چې خپل تش لاس دی هغه بل یو تبه څه شی ورکی. نو دغه سببونه دي، دغه محرومتیا ده چې واقعا زړه سوان دي د افغان مېرمن دي، او که نظامونه دوی ته پاملرنه وکړي او دغه سهولتونه اوس نړۍ ته که وګورو، نږدې پاکستان او ایران ته وګورو، د هغوی په لرې پرتو سیمو کې په کلیوالي ژوند کې ډېر ښه شهر سهولت هغوی ته امکانات شته، زما په هېواد کې ولې نه شته؟ ځکه چې زموږ نظامونه دې ته پاملرنه نه ده کړې، موږ همیشه جنګ کړی، موږ همیشه وژنه کړې ده، موږ همیشه پر چوکیو باندې پر قدرت باندې جنگونه کړې دي، موږ دې ته پام نه ده کړی چې یو مور چې شته اړتیا لري، یو ښځه چې شته اړتیا لري، د هغوی په حق حقوق باندې ځان خبر کړو. موږ خپله آګاهي نه لرو، که موږ خپله د نظام مسؤلین آګاهي ولري، د نظام مسؤلین پوهه ولري، نو کولای سي چې یو ښه ټولنه ولري، او هغه رعایت چې د دوی د ولس چې د دوی د لاس لاندې دي، هغه ولس چې د دوی بیعت کوي په ډېر اخلاص باندې کوي، ځکه چې هغوی د دوی څخه په هغه صورت کې راضي کیږي چې وجود یې راضي وي، وجود راضی طبعا ذهن هم راضی کیږي او زړه هم راضی کیږي. د کوم د اسلام د اساس ته زیر سو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په چا پس سوټی وانه خسل چې تراسته کلمه وای مسلمان سه، هغه ته اول ذهنیتونه د هغه جوړ کړه، هغه ته هغه د دین سہولتونه ورته بیان کړل، شیګنی ورته بیان کړ، بل اخره کور په کور ورته ورسول خپل شیګنی، ځکه هغه خلق متاثر سول، بیا د هغه بیا ته وکړل. نو زموږ نظامونه هم په دغه حساب کې تل همیشه پاتې راغلي دي او د دوی د پاتې راتک عوامل هغه دي چې نن افغان مېرمنه په ډیر ناخواله حالت کې او په ډیر بدبختی حالت کې سمرای ده او هغه سره لاسو ګریوان ده.
مننه اغلی نیازی زبرت تاسو ترازم اغلی امیل استاس تخبه ده شوزو چه پا کروندو او مزکوی که کار کوید دوی پا عربانی بپشتنو کم ده ملگور ملتونو پا وینا شدی ده غیر رسمی کار پا توگا پا کروندو که ده کار لوی برخ جوڑوی او پا کلیوالو سیبو که دوی پراتل معاش کار کوي او د کارو ډیرې برخه شذ تر سره کوي او د دې ادارې په وینا دا شذ د کرنې په تولید د خوړو او تغذیه خوندیتوب د مزیک او طبي زیرمو د مدیریت او د اقلیم د انعطاف په برخه کې د پام وړ وندلري. استاسو په نظر په افغانستان کې دغه کارونه څومره ست کوي شذ د کاروندو او پمځوکو کې د کار څومره برخه جوړوي او بیا ستاسو په نظر کله چې شذ په مځوکې کې کار هم کوي خو بیرته بیا دغه حق په ډیری مواردو کې نه لري چې مځکه د پر خپل نوم ولري بلکې د نارینه خپلوانو پر نوم باندې دغه مځکې وي او دوی کار پکښ کوي.
دا رښتیا ده چې مېرمنې د تاریخ په اوږدو کې په ټولو ټولنو کې خو زه فکر کوم په افغانستان کې څنګه زه خبر یم هغوی نارینه سره اوږه په اوږه دوی په کرونده کې بس اخیسته تشاقه کارونه یې کړي. همدا اوس په نورستان کې مېرمنې ته باور وکړه چې هغه کارونه چې باید نارینه وکړي یوې کوي قلبه کوي. هلته هم خو اوس هغه عصري وسایل نشته هغه پخواني او ابزار باندې دغه کاروندې کې کشت کار او د شان رواج دی اوسم دوام لري. هغه کارونه هغه تجاوی په اوګي چې دی د سپورت کیږي او چت غرونو ته هغه ځینې خاص راوړي. هلته دغه مالونه چې دی پورته کوي صرف نارینه اولاد په کور کې ساتي او یاد چې هغه غر کې دي کوم شودې چې دوی لوخي او هغه سنبالې دغه مدیریت کوي. نو ته فکر وکړه چې دا څه د څونه کارونه کوي. دا ډوډۍ دې ته چې د کروندې ناراضي ډوډۍ د ماشوم روزل بیا د ټول کار دا د میرمنې په غاړه یې خصوصا نورستان کې بل رقم حالت ما ولیدل دومره درون کار د ښځې په غاړه یې په کاروانده د کاروندي چاري البته او په نورو پراتو سیمو کې زموږ په افغانستان کې د پخواره سیام دا سږي دغه کاروندي چې د کاروندګر د پاره په کورونو کې ډوډۍ تیار کړي ډوډۍ ورته ویسه یو وی سره کړي خپل هغه سره پخوا کې دغه اوس سماشینونه وتلې دي کدانو نو دې درانه درانه کار باندې غوړي د پسر باندې لولې پندونه تر سره کړی دي تر ناوخته پورې او بیا د دې په خولو پروسس اولو په کارولو خوړلو کې ټول د پاره کار کړی دي خپل ځان خو ساتلې دي نور د پاره کړی دي. یعنی د دې کار د پاره دې کار نه وي د دې د پاره رښتیا هم څوک مز نه شي دې د پاره څه قدر نه کوي چې په تر ټولو ستړي تا تر هغه نارینه او زیات کار کړی دي زیات ونډه دي اخیستې دي زحمت دي ایستلې دي او د نور د پاره د ځان قرباني کړي دي د نور د خوشحالي د پاره تپریدلې خلیزلې د کړي کوشش د کړي دي نو وند لري اخستې دي. متاسفانه په دې همیشه د پخوا نتل نه پورې سترګې پکې شوې دي. د میرمنو کار په افغانستان کې یو کرنیز هیواد دی په مالداري او کرنه کې اصلي ماشینونه لري. همدا ابتدایي وسایل باندې همدا ښځې تر ټولو زیات کار کوي ټول زحمتونه وباسي په پاکاری کې په د ماحول په صفایي کې همیشه دوی ونډه اخیستې ده. هر کار چې د وسه شوي ده دا جوړه وه که نه جوړه وه دې ځان یې آماده کړي ده چې باید د کارونو سرته رسولو دپاره باید دا آماده وي. نو رښتیا هم د ښځې هغه زحمت هغه هنرمند فکر چې دوی کار اچولی دی په څو هنر سره دغه لبنیات دی پروسسوي یا دغه خپل د زراعتي محصولاتو نه هغه ابتدایي وسایلو باندې ښه پروسس کوي ښه د شیان جوړوي. اوس خو حتی کله کله هغه محلي بازارو ته دوی لیږي او هغه نه یو څه درآمد ترلاسه کوي. ورو ورو اوس دوی دغه کار یې زده کړی دی ځکه احتیاج او دغه ضرورتونه دا د دې باعث کېږي مجبوره کېږي چې هغوی هم بالاخره چې که نارینه یې اوس روزګار شوي په دې وخت کې زیاتره دوی باید یو څه کار وکړي او درآمد هم ولري ساین سره. نو کله به دا بازارونو کې چې دا ښځې اوس د اطرافو نه راغلي دي ابتکار کوي او نمایشګاګانو کې ویني چې تعلیم نه لري مګر دا په خپل هغه فکر او زحمت سره دوی څومره ښه محصولات پروسسوي او راوړي هلته د خرڅلاو دپاره دا څومره ښکلي هنرونه لري په صنایع دستي کې چې دوی د خرڅونې دپاره سړی تصور ونه کړي چې دا د مېرمنو د لاس هغه دی او اطرافو کې چې دوی هغه ډېرې ښایسته ګنډونه او نور دا غاړي دا شیان دوی ګنډي ته باور وکړي چې دا کسان چې په دې ښارونو کې په څومره قیمت یې خرڅوي د هغوی نه دومره ارزانې اخلي چې د هغوی هغه د موادو مصرف هم کم وي مګر کله هغوی احتیاط چې په هغه قیمت یې ورکوي ځکه بازار ورته معلوم نه وي او دا خلک همداسې کسان لري اطرافو ته ځي کسان چې په کور کې ټول کارونه یو خواته پرېږدي په خپل وخت کې مصرفوي مګر څوک یې په هغه قیمت ځکه بل بازار نشته بل څوک نشته دي څوک لیدلی نه دي مجبوره دي د مجبوریت د هغوی د مجبوریت نه همیشه دغسې استفاده شوي دي سړی کله کله ډېر متاثره شي.
مننه آغلی نیازی ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم کله چې طبیعي آفات رامنځته کیږي لکه زلزله یا سیلابونه د وروستیو راپورونو پر اساس باندې په هرات ولایت کې چې کومې زلزلې وسوې په دغه زلزلو کې تر 90% پورې ښځې او کوچنیان ډیر اغیزمن سوي ول ټپیان سوي او وژل سوي ول. ستاسو په نظر په دغه ډول حالاتو کې حکومتونه او غیر دولتي ادارې باید څه وکړي په ځانګړې توګه د هغو ښځو لپاره چې په لیرې پرتو سیمو کې اوسي کلیوالې دي او کورونه یې دا ډول جوړ سوي دي چې ډېر زیانمنونکي دي؟
دقیقا دا یو ډیره ښه پوښتنه ده او د دې لپاره زه نه یوازې د نظام مسؤلین بلکې هغه قومي مشران او هغه ملا امامان چې په منطقه کې دا اوس مخکې یا اوس فلن استوګن لري او د دغه حال او احوال څخه آگاهي لري چې متضررین د دغه آفتونو منی دی ماشومان دی اکثره او دوی په دغه یو حالت کې اوس فعلاً قرار لري چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري. نو که خپل د کور خلک موږ ته ارزښت راکي قدر راکي د ملا امام څخه مې شروع وکړل د قومي مشرانو څخه مې شروع وکړل دغه سرازو د نظام مسؤلینو ته او دغه سرازو پر تر نړیوال کچه پورې چې هغه بشري مرستندوی ادارات دي چې هغوی په دغه برخه کې د آفتونو په برخه کې کوم مرستې عرضه کوي نو د هغوی ټول داسې جدي توجه دوی ته ورغواړو ځکه چې دوی یو خو هغه لرې پرتو سیمو کې چې دا اوس د موږ د هرات د ولایت د زلزلې شاهد پاتې سوي یو او دغه ولسوالۍ چې فعلاً ډېره متضرره سوې ده د هرات ولسوالۍ نه پوهېږم فعلاً نوم یې په ذهن کې نه لرم
زندجان
په بخښنه سره دقیقا د زندجان ولسوالۍ ډېر ماشومان او ډېر ښځې متضرر دي او هغه ډېر کورونه وران سوي دي او ډېر کورونه کچه کورونه وو چې واقعا هغه کورونه بیخي له منځه تللي دي. نو طبعا دې ته جدي پاملرنه ته اړتیا سته که دغه په سلسله مراتب باندې دغه جدي توجه ورته وسی او هغه د کور خلک د دې کوشش وکړي چې خپل پام هغه ته ورواړي او د نړیوال پام هم هغه ته ورجلب کړي او دغه مرستي هغه اصلي متضررونو ته ورسیږي. دا به ډیره ښه اقدام وي. موږ د دې شاید پاتې سوي یو چې همیشه په افغانستان کې افغانان د دې توقع لري چې نړیوال زموږ غږ واوري، خپل د کور خلکو څخه دا توقع نه لري، ځکه چې هغوی خپل د کور د خلکو څخه ځکه بې توقع سوي دي چې بار بار دا لړۍ تکرار سوی دی چې هغوی د دوی په مقابل کې بې اعتنا دي. مګر که موږ خپله بې اعتنا سو، خپله بې قدره کړو خپل خلک، نو څنګه توقع ولرو چې نړیوال به موږ ته هغه مرستې په صحیح طریقه باندې په هغه څه چې موږ ته لازمه دي راورسیږي. نو فلهذا د قومي مشرانو څخه، د محلي د خلکو څخه، د زندجان ولسوالۍ د هغه خلکو څخه چې خپل دمدغه ولسوالۍ مربوطات دي، هغوی فعلا په دننه په هیواد کې دي، د هیواد څخه بهر دي، هغوی دي هم ټول لاس په لاس سي او خپل دي خپل هغه غوښتنه دي چې د دوی حق ده، د ښځو حق ده، د ماشومانو حق ده، د متضررو ماشومانو، متضررو ښځو، هغه د هغوی د حق د اخیستلو دپاره خپل ژغ اوچت وساتي، خپل امکانات دي ورسره شریک کړي، او همداشان ته د بشر د خپلواک کمیسیون د اوادسو برخه د هغوی پاملرنه راواړوي، د هغوی جلب توجه دغه خلکو ته ورواړوي او د هغوی دغه د مرستې سلسلې جاري وساتي تر څو چې دغه متضرر خلک، دغه متضرر ښځې او ماشومان ته هغه خپل حق ورسیږي، هغه خپل حقوق ورته ورسیږي. دوی یو ځلې په غمونو په تکلیفونو باندې چې مخسوي دي، هغه غمونه او هغه تکلیفونه د دوی بلشت کم سي، یعنی پر زخم به مرهم ولګول سي، داس یو ځای به دوی ته ونیسي دغه مرستې او دا کومکونه چې دوی ته ورسیږي. ځکه چې دغه حالات چې دوی ورسره مخ دي، د دې حالات سره نړۍ شاید پاتې سوی ده چې ترکیه هم د دغسې یو حالاتو سره مخ وو، خو نړیوال په ډېره اسانۍ سره ټول خپل مرستې ورته ورسول او د هغوی پر زخمونو باندې پټې کښېښول، ځکه چې د هغوی خلک خپله دغه خپل ستنه داسې د نړیوال څخه په ډیر آزادانه ډول باندې، په ډیر خپل اوچت ژغ باندې، خپل په میړانه باندې وغوښتل چې دا زموږ حق دی چې باید نړیوال موږ ته خپل مرستې راورسوي او نړیوال موږ ته پاملرنه وکړي. دغه حق د حق څه وخت ورکول کیږي؟ نه، حق اخیستل کیږي که زموږ خلک هم دغه خپل ژغ اوچت وساتي او دغه خوندو دغه ماشومانو ته هغه حقونه ورورسوي چې دوی متضرر سوي دي، دوی غمجن سوي دي، دوی خپل دوستان، خپل عزیزان، خپل فامیلان د لاسه ورکړي دي، دا اوس هم زخمیان او ټپیان دي. اکثره تاسو باور وکړي چې دا اوس نه وایي چې زه خوښ یم، ځکه چې هغه ویني چې امکانات نشته، نو ولې زه خپل د خوښ فریاد وکم؟ فقط د سربنا فریاد لري چې فقط اوس موږ یو څه سره په یو خیمه کې، په یو کور کې، په یو ځای کې سره ځای په ځای سو، ماشومان می خوندي سي، یو ګوله و چایلنده راته ورسیږي، دغه فریاد لري، خپل خوښ ورته معلوم نه دی. د سیمېرمنې موږ دا اوس په دغه زندجان ولسوالۍ کې لرو چې هغه ته خوست تر اوسه خپل دغه درک نشته چې زه خوښ یم، کم ځای مې خوښ دی، کم ځای څخه زه شکوه او شکایت وکم چې زه درد لرم په دغه ځای کې، وایي خیر دی زما درد به زه وزغمم، خو چې زما د اولاد نس او بدن لڅ دی، نس خالي دی، سرپناه نه لري، په یخ کې ناست یو، هغوی دغه فریاد لري هغه مېرمنې. نو دوی ته صحیح څېړنه وسي، صحیح ټیمونه ولاړ سي، صحیح ټیمونه ولاړ سي، د دوی څخه لیدنه وکړي، د هغه ښځو پر زخمونو باندې مرهمونه کښېښول سي کوم چې متضرره سوي دي، کوم چې غمجنې دي، د هغوی سره د غم شریکۍ په حساب باندې هغه نړیوال مرستې، هغه د خپله د افغانان تجارانو، افغانان هغه مسؤلین چې په دغه بخش کې مسؤلیت لري او هغه څه چې دوی هغه وړتیا لري، هغه څه دوی ته کولی سي، نو لاس په کار دي سي او د دې د سترګو د وشکو د پاکولو سبب دی وګرځي. هله مې هم دغه د ټولو مشرتابه مسولینو څخه کڅد افغانستان په ساتي، کڅد ولایت په ساتي، کڅد ولسوالۍ په ساتي، کڅد کلی او د باندونو قریاجاتو په ساتي ټول مسول دي او په دغه مسولیت کې دي خپل رښتینی وظیفه ادا کړي.
مننه آغلی نیازی. آغلی امیل ستاس څخه به هم په همدې برخه کې پوښتنه وکم، کله چې طبیعي آفات رامنځته کیږي لکه د مځکې ښویدل، زلزله، سیلاب یا دا ډول نور، په دغه وضعیت کې د نظافت او پاکۍ په برخه کې بیړنۍ حالت رامنځته کیږي چې خلک د ستونزو لکه د ناروغۍ څخه باید وژغورل سي، ځکه چې په دا ډول حالاتو کې د کولرا په شان ځینې ناروغۍ هم خپریږي په ډېرې چټکۍ سره. په دغه زلزله کې چې په هرات ولایت کې سوې ده، یوې د سیمې اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویلي دي چې نږدې 100 کورنۍ په یوه دښته کې تر خیمور لاندې ژوند کوي او د دوی اساسي ستونزه د تشنابونو نه درلودل ده. ستاسو په نظر دغه څومره غټه ستونزه ده چې ښځې تشناب نه لري په داسې حال کې چې دوی ټوله 100 کورنۍ دي او په یوه دښته کې ټول تر خیمو لاندې دي؟
یعنی چوک را تراغی چی تون را سخت دا ما در تویه چی یواری زدتلی اومد دا فارم تا چی تلم کوچان تا کتا شم چی دویت نمیو کتا دوم را فکر رو کسی دا وست رکم اوز دوی تا فکر کام چی دوی دفت انداغلی دی یو دا بلن خپلم نیدی سر فامیل خواه فکر نکام چی دوی سر تو خپل ووسی دا زنانا پسر رکم دا را پر یخ جیمی که پر باد که پر بد حالت که دوی دا تشناب کول زنجل دا دا خبری دا سر رکم چی یو چیز چیزی سهولت نوی اولا زنارین هم دی، زوانان هم دی، ماشومان هم دی، دست هم را سخت حالت دی پا دی به چه تیری گی درای پا خپلا فکر او که چالتا نه سابون، نه اوبه، نه خه، نه بد، نه زنینجل دا خو دیری ورزی دی چی پا دی بندی دامه لری او دا تیداری دی ورز در بلی هر ورز زلزله لپسی پراخی گی بل بل سیمنی سی بل بل خرک ک هر امرستی که لازمی دی پا آقا شکل چی آید گوشی اسی خونه دی چی وی اسی خود از پایگی چی افغانان یو عادت لری چی پا در حالت که هم سوی استفاده خدای مکره چی دسی نی چی ونی شی زده یه لکام چی آقا مظلوم بیچاره چی حد سی تبا و برباد چی حد سی للاس ور کرد طول امیدون و آقا درمنده ده ده پستر گلند ده خور و ایریش وی تواشل نو پدی حالت کی باید آغا حسی بشر دوستانه دی که باید دیر قوی دی دید دی حالت نوش غوری او دا چی پدی کم زی که دی دوم را فامیلان پدی یخ کی سنگ با داشت پس باکی دی پس حالت کی در توضیح و مدیریت دی کمتو که چی دی تا کمکی دی و دی آغا منیم خود دی پارا باید دسی تدابیر ونی ورش چی دی تا کورون باید پا نظر که ونی ورش عجل باید یو خارګوټي غونډي او شی اری ار کلی چې نمایز تللی دی حکومتونه باید هغه پیسې چې پریمانه راځي هغه بې ځایه مصرف نکړي. هغه د دې لپاره باید اساسي یو بنیادی کار باید وکړي سره له دې چې جالتن اوس دوی له منځه لاړ نه شي یا کمپلې یا ډوډۍ یا خوراک چې دوی هغه نه شي. اما هر فامیل لپاره کوم بقایا خلک چې اوس دین پاتې دي او ژوند دي هغوی لپاره باید تدابیر ونیول شي. همیشه کومکونه شوي دوی سرسري خدمتونه کړي دي چې هغوی همداسې پرېښي دي. د هغوی زړونه زخمي دي، هغوی اوس وحشت نیولی دي، هغوی په رواني لحاظ په ښه حالت کې نه دي، هغوی خپل عزیزان خپل کور ور ته له لاسه ورکړه، هغوی بیخي وحشت نیولی دي، هغوی شوک نیولی دي. د هغوی دپاره باید همدا کسان چې مسؤول دي دوی باید ډېر صادقانه کار وکړي، دوی د دې حالت نه باید وژغوري. ار دی عقل زه نه وایم چې بیخي کولی شي، نه شي کولی، هیڅوک یې نه شي کولی ورته، اما بیا هم د آینده ژوند دپاره باید یو فکر وشي. هر ځای چې له منځه تللی دی هغوی دپاره علیده ځمکې کې د ښارګوټي یو بندوبست وشي، هغه پیسې باید هغه سوال کول چې د تراتونکو کې اده کړي او زه ول چې په ژوند وکي نو دغه حالات چې ګورو چې دوام لري دا یو مشکلې چې څونه خلک متضرر کوي په دې هیواد کې کارونه او مالداري باندې دې بوختي مالونه په سرقم زمکه په سرقم حاصلات په سرقم.